وسلوال طالبان د کندوز ښار په 2 کیلومتري کې حضور لري او کدي سوزي ته جدي پامنسي نو دا ښار به ځل بیا د جګړو په ډګر بدل سي. دا د کندوز د ولایتي شورا د غړو یو شمېر اوسیدونکو اندېښنه ده چې د روان خبرونی په سر کې پاړه درته معلومات درکوم. ساعت ما پښین 2 بجې سولې زما قسیم سولمل او زما د تخنیک د برخې همکار رامین کاکړ سلامونه اومنې. د روان خبرونی په دوهمه برخه کې دوهونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګ هم له یاده مباسي خو تر هغه مخکې په خبری برخه کې د نړیوالو خبرونو سرټ کې دا دی چې یو پاکستانی تنکی ځوان د نړیدل فابریکې تر خاورو انبارو لاندې له 50 ساعته بندیدو وروسته وژغورل شو. د غره زوري چې د اوکراین روسیې جرمني او فرانسې د بارني چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیس کې د جګړو له لومړۍ کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړې استل لپاره به هڅه کوي. د هرڅ وروسته پیل په کورونی خبرونه کول له سفی الله ستانکزی څخه اوري.
سلام د خبرونو سره کې د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډمهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نهه غړي وژل شوي دي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم نن په کابل کې یو بنسټ پرانیستل شو. پوره خبرونه د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغه والیانو ویل چې د کابینې په ناسته کې په دغه ولایتونو کې د ستونزو ولس موریدونه تر بحث لاندې نیول شوي او په هل سره به خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رایستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نورې ستونزې هغه مسایلو چې دغه والیانو ترې یادونه وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نهه غړي وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب خولي اردو قومندان جنرال محمد نسیم سنگین ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې چې د اچین شډل خاصه چینو کارخانې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوي دي. نوموړی وایي په دغو عملیاتو کې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانیستل شو. خغلی کرزي دغه بنسټ د پرانیستلو پر مهال ویل چې دغه بنسټ خیریه فعالیتونه به تر ډیره له خلکو سره په فرهنګي او تعلیمي برخو کې په همکاریو او مرستو متمرکز وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا یو غیر سیاسي بنسټ دی او په ټولنیزو چارو په تیرو بیا ښوونې کې فعالیت کوي. یو شمیر مدني فعالانو بهر ته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په خاطر نن یو کمپاین پیل کړی چې تمه د یو میاشت دوام وکړي. دا کمپاین د ځوانانو د پیاوړتیا او د عدالت او مشارکت مؤسسو لخوا پیل شوی چې په پیل کې یو تیاتر هم اجرا شو او له حکومت یې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو ته د خلکو د مسافرتونو او د مخنیوي په هدف د امنیت تامین او د کار زمینې برابرې کړي.
ما در ژوند کې امنیت نه باشه چیکار کنیم؟ برای ما نیست جای نیست، زندگی تلخ شده برای ما، چیکار کنیم؟
افغان چارواکو په وار وار غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته له ورتګ د افغانان ډډه وکړي او دلته د په هیواد کې په پرمختګ او بیارغونه کې خپله ونډه ادا کړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. فریبا ظاهر د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې له 50 ساعته بند وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانه اونۍ د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سوه او هلک تر لاندې سوچ کورنۍ یې ګمان کوه مړ سوی بوي. دغه تنکی ځوان شاهد نومیږي او د ورکو سویو کسانو په لیست کې و. پاکستانی چارواکي وایي د شاهد روغتیایي وضعیت ښه دی. کلیم الله د هغه خپلوانو د یو سیمه ییزو رسنیو ته ویل چې تر دې یوه ورځ د مخه د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتون ترلاسه کړه. وغه د شاهد په نوم خکر دی وای هغه مړی ډیر شاهد تورته وو. کورنۍ ترغه وخت په ویر کې وای چې په خپل دی په ټلویزیون کې ولید. د نووري کاکا ویلی چې شاهد ژوند دی پاتې کېدل یو معجزه ده. حکومتي چارواکي وای شاهد لنړی د لو ټوټو څخه لمرستي پرته راوته او د خبرو توانې درلود. دی وای هغه د پښو له درد شکایت کوي خو ظاهرا کوم زخم پر نشکري. تر دې څو ساعته د مخه چارواکو نه هلی شو دلی و چې شای ونسی کولای نور کسان ژوند وژغوري. د دغه فابریکې ودانۍ د لاهور په ختیځ کې غمال رنګ چې د دریم پور د جوړېدو لپاره کار روانو. په دې پیښه کې 25 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي د ودانۍ د جوړولو پر مهال تر 150 ډېر کسان په هغه ځای کې په کار بوخت وو. د اوکرين، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړېستلو لپاره به هڅه کوي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاینمایر په برلین کې د اوکرين د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغه سیمه کې تاوتریخوالی کم شوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ شوی دی. شتاینمایر زیاته کړه د شخصي ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلاوه بیلتون پال د غرض اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. دا چې څوک کولی سي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې خاوره کې په پلان سوي سیمه ییزو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او څوک به د دې انتخاباتو څارنه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن وړاندیز کړی چې دغه انتخابات باید د امنیت او همکاري سازمان لخوا ترتیب او وڅارل سي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د وینسکوریسوي الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرسبورګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایرباس الوتکې ټول سپرلي چې 224 تنه وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید سي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم ټلویزیوني چینل هم خبر ورکړی چې د الوتکې په توره باکسا یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ترتاس اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. د روسیې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت یو چارواکي وویل چې د دغه هیواد متخصصانو د پیښې له ځایه د الوتکې ټوټې راټولې کړې او د کومې چاودنې د نښې او علایمو په اړه څېړنه کوي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبره کړې وه. د چین او تایوان مشران په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. په 1949 کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې نسته. وروسته له هغه چې ماینګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړه. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ دمخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای سي. او د یو ایرانی اټومي ساينس پو پلار وای د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندیښنه لري. د شکلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورکسو او راتلونکي کال په متحده ایالاتو کې څرک معلوم سو. د پلار اصغر امیری بي بي سي رادیو ته ویلي چې لڅ باندې یو کال راځي اجازه نه ورکړل شوی چې خپل زوی سره وګوري یا خبري وکړي. دی وای زوی چې په یو نه معلوم ځای کې ساتل کیږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال شنه ښکارېده. دا وتر دې مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرنه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واردل چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو او په سترو شهرونو کې د افم په 3.15 څپه خبرونه لري او وړاندې په خبرونه کې د خبری خبرونی د سر راپور مداده چې د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي او د ولایت اوسیدونکو د دې شهر اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
خپله د کندوز په ښار کې چې وخت امنیتي ځواکونه د ادارې لري چې موږ عملیات کړي کوم عملیات یې وروره د ښار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري.
بشپړ راپور وروسته اوریدلای سي. دا هم ورته چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانستل سو. په کورونیو راپورونو کې مو بل مسله دا ده چې په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی او وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه او تړل سو. نور مسله هم لرو. په نړیوالو راپورونو کې دا اوري چې په روان میلادي کال کې د روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورونی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. د خبرونه په دوه منیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. د تاندې څنګه په خبرونه کې مو دا اونۍ دا ځوان افغان حال در سره شریکو چې له ډیرو ستونزو تر غلل وروسته توانېدلې ځان اروپا ته واستوي.
سفر خو خپل ډیر زیات سخت و. ما تقریبا 15 کال ونیول چې ما رفیجی په صفاتو کې ژوند او ما تاسو نه درکې.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت خبرونه هم مهیروي. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د کندز ولایت د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د دې ښار اوسنۍ وضعیت په اړه د اوسنۍ وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې دا مهال وسلوالو طالبانو د کندز ښار په 2 کیلومتري کې ځای پر ځای سوي دي او حضور لري، او کچېرې همدا وضعیت ادامه پیدا کړي نو شاید یو ځل بیا دغه ښار د جګړې په ډګر مبدل سي. په دې اړه زموږ خبريال اجمل اریان له کندز څخه راپور راکوي.
د کندز ښار په شاوخوا کلو کې لا هم وسلوال طالبان حضور لري. د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار په نږدې کلو کې وسلوال طالبان حضور لري، چې دې موضوع خلک ډیر پاندېښنه کړي دي. د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان لا هم د ښار په نږدې سیمو کې حضور لري، خو دولت د هغوی پر وړاندې تصفیهي عملیات نه دي پیل کړي.
دانم که در حالتی که زمینه براش مساعد است، مخالفین حکومت پاد به فرار هستند و اینا راکت ساکت در یک جای دمو
مغل دی روان تصفیه عملیاتو څخه راضی نه یو، زکه تر اوسه پر د ښار شاو خاکتلی نه دی تصفیه شوی او دولت په دی اړه جدی اراده هم نه لري چې دی مسئله موږ ډیر پاندیک نه کړو.
اما اینا اراده جنگ و اراده پاکسازی را به شکل درستش نداره.
د معلوماتو پر بنسټ د کندز ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې څه باندې 15 وطنه کسان ټپیان شوي، همدارنګه څه باندې 50 تنه وژل شوي دي چې ډیری ملکی وګړي دي. د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو حضور د دې ولایت اوسیدونکي هم پاندېښنه کړي دي. د دوی په وینا که چیرې ښار ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه نه شي، نو د هوا په ګرمېدو سره به د کندز ښار یو ځل بیا د جګړې په ډګر مبدل شي.
د کندز په ښار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دا ادا لري چې موږ عملیات کړي کوم عملیات یې وروره د ښار په 2 کیلومتري کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. لطفا نور د ملت او خلکو ته دروغ نه وي او داخل دی په دې ور کې نور نه سوځي.
پس په کوسه د فعلن طالبان دي، خلک احساس د امنیت نه کوي. په شمال ځون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت پام وکړي. د امنیتي کمربندونه چې دي ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
بل خواته د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگل باغ وای چې لا هم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دولتي ځواکونو تصفیهي عملیات جریان لري. هغه زیاتوي چې د ښار په شاوخوا سیمو کې ملکی خلکو ته د مرګ ژوبله د مخنیوي په خاطر تصفیهي عملیاتونه نه دي پیل شوي.
هر شب عملیات خود داریم، عملیات متوقف نشده، عملیات ها شب و روز ادامه داره. دیگه ما قدم به قدم با یک استراتژی خوبی
موږ هر شپه تصفیهي عملیاتونه لرو. زموږ عملیاتونه قدم به قدم پر مخ ځي څو ملکی خلکو خلکو ته زیان ونه رسیږي. تصفیهي عملیاتونه نه دي بند شوي او موږ غواړو د کندز ټولې سیمې تصفیه کړو. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادۍ راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت ډیره قوي اراده لري او غواړي چې نوموړی ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
رئیس جمهور د آمدنش ای فرمانه دادن کې عملیات تا به اخر ادامه پیدا میکنه، هنوز هم یې عملیات ادامه داره.
له موږ سره امنیتي ځواکونه ژمنه کړي دي. همدارنګه ولسمشر د راتګ پر مهال موږ ته وویل چې کندز کې به تر هغه تصفیهي عملیات دوام ولري څو چې په بشپړه توګه د طالبانو نو له حضور څخه نوی تصفیه شوی او لا هم زموږ عملیات په د شیرچی ولسوالۍ کې جریان لري. د کندز ولایت د سقوط نه مخکې هم د دې ولایت اوسیدونکو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت انتقادونه کړي وو، خو دغو انتقادونو ته مرکزی حکومت په جدي توګه پاملرنه ونه کړه چې په پایله کې د کندز ښار سقوط وکړ، چې وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ښار تصفیه کړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په راپور کې مواردل چې د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي او دغه راز د ولایتي شورا غړي وایي دوی ډاډه نه دي چې دا ښار د امنیت ولري، او وایي چې طالبان لا هم دغه ښار په څیر موشه خاصیمو کې ځای پر ځای دي او هر وخت دا امکان شته چې دوی یو ځل بیا د کندز ښار ونیسي. پر همدې موضوع تم کې شو همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرس صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. آرس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د لومړی سوال په توګه غواړم پوښتنه پوښتم چې فکر کوي ولې د عملیات دونه ځندنیس ولا په داسې حال کې چې دوی مخکې ویلي و چې د په شار کې ځکه عملیات ورو روان دي چې الته ملکی کسان اوسېږي او د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نسي بنان دوی د عملیات په قرار باندې مخته وړي. خو د شار شاوخوا سیمې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل په 2 کیلومتر کې هم طالبان لا هم موجود دي، فکر کوي د دې ځند علت څه دی ستاسو په نظر؟
بله، هر څه د مخه کې تاسو ته او محترمو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په حقیقت کې په مجموع کې که یو واضحه اشاره وکم، کومه جګړه چې پر افغانستان تحمیل شوې ده زموږ د دولتي جوړښت پر توان درنه ده. اوس که جزئیاتو ته راسو، خاصه توګه د کندز په حقیقت که څه هم نور ولایات هم تر شدید تهدید لاندې دي، تاسو د هلمند راپورونه خپروي او درته پاته سه چې هلته هم مشابه جګړه بیخي په نږدې په 100 کیلومتره کې د ولایت روانه ده. خو د کندز په هکله باید ووایو چې یو په دغسې مشکل او صعب العبور لارو باندې و طالبانو ته درانه اکمالات د ځواکمنو هیوادونو پرته ممکنه نه ده او دا دوام لري.
بله، فکر کوي دا اکمالات څوک کوي؟ یعنی واقعا دا امکانات سته چې درانه اکمالات هم تر طالبان پورې ورسېږي؟
په پرتله داسې درته توضیح کولای شم چې افغانستان د یو حکومت او دولت په سطحه دومره عاجل اکمالات و کندوز ته و نه کړای شوای او نیسي کولای، نه کوه طالبانو ته چې کېږي، ځکه دا د دې ثبوت دی چې هر څوک چې اکمالات ورته کوي د هغه توانمندي د زموږ د دولت لوړه ده. بله، او په درېیم پنج کې باید توضیح شي چې متاسفانه د زموږ شراکتي حکومت هم د هېواد سیاسي او پوځي بنسټونه کمزوري کړي دي. وحدت د نظر، وحدت د عملیاتو، وحدت د نظامیګرۍ په مکمله توګه شتون نه لري. حتی ځینې مواقعو کې اختلاف پر تاکتیکونو باندې موجود دي. دا هم یو لوی عامل شو، کمپاوند چې د یو کلکین نه اداره په تام صلاحیت اداره او څوک نه کړی چې په هغه کې خامخا کمزوري رامنځته کړي.
بله، ارسه بین ساسو هدف ته دی چې نه همغږي یو دلیل ده کېدای شي چې عملیات په سمه توګه مخته ولاړ نه شي. بله، یو بل ستونزه تکرار سو. بله ارسه محترم، یو بل ستونزه تر ازو چې اکثرا د عملیات په ولایتونو کې په داس شکل پر مخ ځي چې طالبانو باندې مثلا کله چې په ولسوالۍ باندې دوی عملیات پیلې، البته هدف می امنیتي ځواکونه دي، نو طالبان د ولسوالۍ څخه ځي گاونډي ولسوالۍ ته یا بل ولایت ته یا بل ځای کې ځای پر ځای کېږي په هغه امکاناتو باندې. فکر کوي د دې حل لار څه ده؟ ولې دوی داسې نسي کولای چې مثال د سیمې مجموع کې کاملا تصفیه کړي؟ علت څه دی ستاسو په نظر؟
دا تاسو هغه پوینټ ته اشاره وکړل، غیر مستقیم، چې د افغانستان د ولس او حکومت تر مابین واټن زیات دی. همکاري د ولس د دولت سره نه وي، نو ځکه کله یو ځای جنجال چې هغه ته رسېدی چې کله بل ځای جنجال لکه تاسو چې ول یوې سیمې بلې سیمې ته اوړي. اما اوس د مخالفینو قوت او یا سپینسترګې وران تر دې لوړه شوې ده، هغه اوس مستقیم په 3 کیلومتري او 4 کیلومتري کې د ولایت کندوز درته موقعیت لري، نه تښتي نه بلې ولسوالۍ ته ځي، بلکې مخامخ و جګړې ته اماده دي. دا حالت د تښتو د حالت سره متفاوت دی.
بله، جنرال صاحب، مهرباني.
بله، په خاصه توګه د کندوز په هکله، د تیر حکومت بقایا او بې مسؤلیت وسلوالو هم د ناامنۍ په راوړلو کې عمده رول لوبولی دي. هلته کومه اداره چې موجوده ده، هغه اداره هم لکه مرکز شراکتی اداره ده، چون شراکتی ده هر برخه خپل ځان ته اجنډاوي تکتیکونه لري او خپل د منافعو دپاره کار کوي. په دغه لحاظ هم دلته بیا په مابین کې دا بې مسؤلیت وسله والې بولي یا دا هم امنیتي وزیر ته سخت تاوان رسولی دي. دوی هم په خپل سر اجراءات کوي تر واحدې قومندې لاندې نه دي.
بله جنرال صاحب، یو بل وروستۍ پوښتنه کې په لنډه توګه ځواب را ته راکړئ، چې البته دا پوښتنه به خامخا د اوریدونکو سره هم مطرح وي، چې کله ناکله افغان ځواکونه د تکتیکي شاتګ مسله یادوي. فکر کوئ دا تکتیکي شاتګ د یو سیمې څخه په کوم حالاتو کې کیږي او اهمیت یې څه دی؟ که په دې اړه ځواب راکړئ.
تاکتیکی شاتا تک پوزی امورات کی ممکن گی ممکن نه، بلکه او برخه د اجراءات ده. په کوم ځای کې چې موقتا فشار ډېر سي، یو قومندان د خپل پرسونل د خپل نظام د ساتلو مسؤلیت لري. که هغه داسې پلان طرحه کړي چې په دغه موقع کې د تلفاتو یا د خپل پرسونل یا د تجهیزاتو د ضایعاتو د جلوګیري یا مخنیوي په منظور باندې موقتا یو ځای خوشې کوي، کیدای شي چې هغه بیا وروسته بېرته ځان آماده کړي و قویتر عملیاتو ته او بېرته وړاندې تګ وکړي. خو که دا عملا رښتیا او یو دقیق پلان او نظام نیګری تر پروګرام لاندې وي، اما دا چې موږ په هر ځای کې کمزوري سو ځایونه خوشې کړو او بیا د دې خاطرو چې زموږ د ولس مورال خراب نه سي او یا د نظام مورال خراب نه سي او بیا داسې لقب ورکوو چې موږ تاکتیکي عقب نشیني وکړو او د آینده کې هم د هغه دپاره هېڅ په فکر کې ونه لرو چې څنګه باید بېرته دا تاکتیکي عقب نشیني باید بېرته وړاندې تګ ولري، هغه هم نه لرو. دا بیا د فکري انحراف رامنځته
کوي. مننه کوم جنرال صاحب. د پوځي چارو کارپور جنرال باریا رزو چې په کندوز کې د روان امنیتي وضعیت او دغه راز د افغان ځواکونو لخوا د روانو پوځي عملیات په ارتباط باندې مشخصه معلومات راکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسمتوله کندوز څخه کندهار ته. په کندهار کې یو خصوصي شونځي وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وټړل سو، ولکه شې دغه شونځي زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفورمونه هم جوړ سی وو. چارواکو دغه کار د هیواد د ملي ګټو خلاف بللې او یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د موضوع په حق لا څېړنه وکړي. محمد صادق رښتینې له کندهار په اړه راپور لري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی یا وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستاني دي. هغه کتابونه چې دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکې د پاکستان د پخواني مشر جناح ضیاءالحق او نور عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسي پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستانی سیستم جوړ او ماشومو څاروندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ور پر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وزنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظری وویل چې د یادې تدایې ښوونځي مسولینو د افغانستان د ملي ګټو اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړی.
د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقص شوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول، چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار شوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافی روشان او دغه مرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نکړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نسی.
دا زما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا دا نن نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې دی چې دا کتابونه ځینې چرکه دا شی سره تعصب پیدا کېږي سیدی ما مقصد صرف انګریزي ورته ویل دی د بل چا دودو دستور نه
زه خپل نوم درکوم ما اسپورت واخه هر شی واخه که د پاکستان نوم په جمع تب کې واخته زما سر راپلېښته څخه کوم
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي
ولې پر خپل هیوادوالو پر کندهاري ولس د افغانستان پر ولس باندې غږ کوم چې نور دغسې رسم و رواجونو دغسې کلتور و کلچر ته ځای ورنه کړي او خپل اولادونه د دغسې ښوونځیو څخه را وګرځوي او مخنیوی یې وکړي
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس پاکله راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي
د طالبانو د نوی ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستي ته تیار دی
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد
صحرای محاکمه او د سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم روز شنبه از ساعت 3 تا 5
بله اوریدونکو دا خبرونه پر درو بجو باندې تر خبری سرویس وروسته پیلې شو تر 15 بجو پرې دوام کوي خو تر هغه مخکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانیستل شو از مامکار یوسف خان زدران هم د شبرا سره په استودیو کې دی او په اړه معلومات راکوي
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په تعلیمی او فرهنګي چارو کې مستحکو افغانانو ته د خدمت او د دغو چارو د پیاوړتیا په خاطر بنسټ جوړ کړ پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې د خپل وخت کابینې د وزیرانو والیانو قضا او څرنوالۍ لغړو سره د دغه بنسټ د پرانیستې په غونډه کې برخه اخیستې وه د بنسټ په غیر سیاسي کې دوه ټینګار وکړ
دا بنیاد مطلق غیر سیاسي مطلق غیر سیاسي دا بنیاد صرف د افغانستان د ځوانانو د روزنې لپاره دی په دې زموږ درد د دې خاورې درد د تعلیم او لوړ تحصیلاتو د نوڅخه دا چې نن موږ د معمولی علاج لپاره خارج ته ځو دا چې موږ پردو ته احتیاج دا چې موږ د بل په معاش گزاره کوو دلیل دا دی چې موږ تعلیم یافته نه یو هغه په هچ باید و ایلرو نه ایلو
ښاغلی کرزی په هیواد کې تکړه بې وزله او بې واسطو کسانو ته د تعلیم او تحصیل برابرول او د سیمینارونو او غونډو لارې خلکو نړۍ ته د عالمانو مشرانو ادیبانو او د هیواد د مشرانو ورپیژندل د دغه بنسټ دوه مهم هدفونه یاد کړل حامد کرزی تیر کال د سپتمبر په 19مه واک جمهور رئیس اشرف غنی ته پریښود او ویل چې دیو خدمتګار په توګه به په هیواد کې د ننه لخپلو خلکو سره پاتې او تر خپل وسه به د افغانانو لاسنیوي وکړي کڅام د دې بنسټ مدیر هیئت تر اوسه نه دی ټاکل شوی خو د حامد کرزی د وخت ملي امنیت سالکار رنگین دات فرس پنتاچ تر ډیره د امید کرزی او نږدې همکار ګڼل کیږي وایي چې د خلکو ملي او نړیوالو بنسټونو لارې به دا بنسټ د مرستو د جلبولو هڅه وکړي
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څو پروګرامونه په نظر کې لري د کرهنې د وزیر اسد الله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړې مرکه کې واوري د شنبه په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو وردل چې د ماشام د و بجونه د سار تر و بجو پر په همدې سپو باندې خبرونه لري روس په دې اړه راپور لرو چې په روان میلادي کال کې د روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړی دي. داسې ګڼل کېږي چې د دې وضعیت یو عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ او د همجنسګرایانو پر ضد تبعیض دی. په دې اړه به بشپړ راپور وروسته درته وړاندې سي، خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دي. لنډ خبرونه لرو، صفي الله ستانکزی به وړاندې کړي.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نه غړي وژل شوي دي. افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانستل شو. یو پاکستانی تنکی ځوان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې له 5 ساعته بندېدو وروسته ژوندی راووت. د یوکرين، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د یوکرين په ختیځ کې د جګړو له لومړۍ کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړې سلو لپاره به هڅه کوي. او د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې په سرمشریزه کې سره ولیدل او د لاس روغبړې وکړ.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې لیوي اونۍ را پدې خو د ګازو او تیلو نرخ په ټول هیواد کې لوړ شوی دی. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل چې د نفتي موادو بیې د ډالرو د بیو د زیاتوالي سره لوړ شوی دی.
یکی از دلایل که نوسانات در قیمتا رونما گردید در
اخری یو له هغه ستونزو څخه چې په دې برخه کې رامسته شوې دا و چې ارزه کم او خوده هوا د سړیدو له امله د ګاز او تیلو په برخه کې د خلکو غوښتنه زیاته شوه چې ورسره به هم لوړې شوې.
شاغلی قوقندی زیاته کړه چې د وزارت په تیرو څو کلونو کې له 15 زره څخه ډیرې د ګازو ذخیره جوړې کړي او په همدې توګه په خصوصي سکتور کې هم 3 زره د ګازو ذخیره موجود دي. شاغلی قوقندی د کابل اوسیدونکو ته داډ ورکر چې په ژمي کې به د نفتي موادو له کمبود سره مخ نسي. د بلخ ولایت د اقتصاد ادارې چارواکي وایي چې د بهرنیو او کورنیو موسسو فعالیتونه په دې ولایت کې کم سوي دي. د ولایت د اقتصاد ادارې رئیس عبدالرحمن سمدی نن ازادي رادیو ته ویل هر کال 28 تر 29 میلیون ډالر پورې د بهرنیو او کورنیو موسسو د بنسټونو او پرمختګ لپاره مصرفیږي. ښاغلی سمدی زیاته کړه چې 40% کې بهرنۍ مرستې په دې ولایت کې کم سوي دي او لامل یې امنیتي ستونزې دي. شاغلی سمدی زیاته کړه چې په روان کال کې 80 میلیونه ډالر د پروژو د عملی کولو لپاره ځانګړي شوی دی. او د هرات ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا نشټون له امله د ځینو فابریکو فعالیت بند شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل چې د دې فابریکو د کال بندېدو سره ګڼ شمېر خلک هم بیکاره شوي دي. شاغلی الف زیاته کړه که چیرې حکومت دې ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نورې فابریکې به هم وتړل سي. او د نن لپاره افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو او یو افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملازده رادیو واوریدل. اوس هم پام وکړئ غو راپور ته چې وایي د روسانو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. د دې وضعیت یو عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ او د غرض د همجنسګرایانو پر ضد تبعیض ښودل شوی دی. جزئیات د فرشته جلال زی په ریپورت کې.
د روان میلادي کال په 1300 کې لشتلو ژه 1400 روسانو امریکا ته د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دي. دا څرګندوي چې په یو کال کې د هغو روسانو شمیر 50% زیات شوی چې امریکا ته د تګ لپاره عریضه کوي. د امریکا د کورنی امنیت ادارې په هغو اسنادو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلي څرګند شوی چې په 2012 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه د ولادمیر پوتین له ټاکل کېدو راهیسې د هغو روسانو شمیر 2 برابر زیات شوی چې امریکا ته د کډوالۍ لپاره غوښتنه کړې ده. د امریکا حکومت وایي چې قدرت ته د پوتین د رسیدو په وروستیو 3 کلونو کې په پرله پسې ډول هر کال د هغو روسي وګړو شمیر زیاتیږي چې امریکا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکوي. په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي دا په دقیق ډول نه ده څرګنده سوي چې زیات روسان ولې غواړي امریکا ته مهاجرت وکړي. خو هغه امریکایي وکیلان چې د مهاجرت په نړیوالو ادارو کې کار کوي وایي چې زیات شمېر روسان داسې راکوي چې د سیاسي څار په اداري فساد کې د شکیلې ادارې د فشار او د ټولنیزو محدودیتونو له امله امریکا ته کډه کېدل غواړي. په نیویارک کې د مهاجرت د چارو یو وکیله الینا شاوستوا وایي چې ګڼ شمېر هغه روسان چې د کډوالۍ لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي د ولسمشر پوتین له سیاسي کړنلارو د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو سره مخالفت لري. په امریکا کې د مهاجرت یو بل وکیل اسماعیل شاتیختینسکی وای چې په دې وروستیو کې د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې په روسیه کې د سیاسي فشارونو له امله امریکا ته د مهاجرت لپاره عریضه ورکوي. دا وای زه په اساسي ډول د داسې کسانو دوسیه ګورم چې یو څه جنجال لري، لکه هغه کسان چې له فرمانه سرغړونه کوي یا یې قانون مات کړی وي. داسې عادي کسان هم راځي چې یو ورځ په غلط وخت کې غلط ځای کې وي او پولیسو نیولی وي او د ناسمو اسناد او شواهدو پر اساس حتی محاکمه او زندانی شوي وي. په ډیرو مواردو کې راته معلومه شوی چې د روسیې حکومت د یو چا پر ضد د اسنادو جوړولو هڅې کوي نو دروغي عیني شاهدان راغونډوي او حتی د یو شمېر کسانو پر ضد د جعلي شواهدو کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ولسمشری ته تر رسیدو وروسته داسې کورنۍ کړندارې جوړې کړې دي چې له امله یې په روسیه کې سیاسي چاپېریال او ټولنیزې ازادۍ ډېرې محدودې شوې دي. پوتین په دې موده کې هڅه کړې چې مطبوعات تر ډېره حده د کرملین کارنامې څرګندې کړي او له غیر حکومتي ادارو او انجوګانو سره پر بهرنیو مرستو بندیز لګولی دی. په دې کې زیاتې هغه ادارې شامل دي چې د پوتین د حکومت پر کړندارو یې نیوکې کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره وایي چې له 1949 میلادي کال راهیسې 10,000 روسانو امریکا ته د کډوالۍ غوښتنې لیکونه ورکړي دي، خو د یوازې 6,000 کسانو غوښتنې منل شوي دي. په امریکا کې د مساوي مهاجرت په نوم اداره چې د هیواد ته د همجنس کرایانو د مهاجرت په دوسیو کې مرستې کوي وایي چې په وروستیو کې زیات همجنس کرایان له روسیې څخه د وټولو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ارون موریس وایي چې زیات همجنس کرایان د دې لپاره چې په روسیه کې له بنیادي ازادیو بې برخې دي امریکا ته پناه وروړي. په روسیه کې پر همجنس کرایانو فشارونه تر هغه وروسته زیات شول چې ولسمشر پوتین یو کورنۍ کړندار اعلان کړه او د دې کړندارې پر اساس د همجنس کرایانو په اړه د معلوماتو په خبرېدو بندیز ولګول شو.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
له دې سره د بروانی خبرونه خبري مطالبه او راپورونه هم پاتې ورسېدل. خو دوا اونیس پروګرامونه لرو په سر کې د حقیقت څه دی پروګرام اوري چور پسې به د تاندې څنګه په د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونیس پروګرام خبر سي.
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمنو ویډونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوی شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي سره ملمدای ډیر زړه مننه کوم چې موږ بلنه مو مناله. د لومړي سوال په توګه غواړم مو پوښتنه چې تاسو چې تازه د شرکت سیاست په غاړه خسته دي وضعیت څه ډول دی مجموع کې د شرکت د بقا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود و آیا مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهربانی. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت ته اریانا او زما پر اتاکسا د هاج اپریشن ډیر نیک دی او چې حساسه موضوع مطلق هم دوه درې میاشتې باندې تیرې شوې چې الحمدلله د هاج پروسم یا ګانا هاج و چې ډیر په کامیابۍ سره تر سره شو د وخت زمان نه لمخته او تاسو به مجان لیدلی وي چې شکایت بیخي صفر و او وضعیت عمومی خوالی خواته روان دی، لیکن هر وقت دلته چې څومره مصارف او عوایدو سره تطابق نه لرل پس لیدې کوشش کوو او مسافر هم ښه شوي دي، آن ټایم پرفارمنس په وخت کارونه تیارې پرواز هم ښه شوی دی، امید شته چې پس لیدې عوایدو پر مصارفو جګ وي.
یعنی دا چې ساسو کارونه یا مخکې تاسو چې حج اپریشن یا د حج پروسه وه دا په بریالیتوب سره مخته ولاړه. بلد دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي، خدمات لوړ شوي دي که نه، امکانات نور زیات کړي دي، نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، خو ولې دلته اریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل. ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته، مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه ډېره ښه وي.
که څه نه څه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې دا مهال څومره الوتکې موجودې دي خپله په شرکت کې او پروازونه سیستم یې بهرنیو ملکو ته څومره پروازونه لري؟ تاسو
بهرني پروازونه خو ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ، ډلای، ترکیه، دوه ځایه سو انقرا او استنبول هم چنان جدې ته پروازونه لرو او خدمات هم ښه دي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه یې فعالې دي. او یوه تیاره هم چارتر لرله، هغه هم په مجرد را رسېدو د موږ تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو.
بله، او یو بل مشکل چې وخت نا وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څومره تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړئ او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل سوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي، دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅې شوي دي او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دا هم پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي. لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله اریانا ښه والی خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د اریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه ناراضي وه که نه بل مشکل دلته موجود؟
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله و، اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي، زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې، خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څه ناڅه د قرارداد پر شرایطو باندې هم رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، چې زیاتې څه وه د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد فسخه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوی دي او بیا هم
موږ
ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو په خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه یې موږ غواړو. قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي، اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت؟
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په درول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې په هغه وخت کې، البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي. یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و، اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ پیل شل. فکر کوئ دا تر کومه حده پر واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې اوقالیات لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانو کې هېڅکله نه کېږي چې بی تلاشی بی پاسپورت بدون د قانوني ډاکومنټو نه څوک نه وزي میدان ته
ولې د خپل ادارې نه شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تیارې کې څه وړل کېږي څوک دي فقط مستقیم پروازونه په سوری خواته
دې کې به مبالغه شي ولې هر تیاره کې یو دوه نفره ګاردان نظر په قانون د ترانسپورټ د هماغه ملک البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري یو اجازه یو نظام سیکیورټي په کار دی هغه په دې معنی نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي البته دې کې مبالغه شوې ده
یو بل مشکل هم په وروستیو کې موجود و چې د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي وی او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کوم حده پرې حل شوی دی ایا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست نه ونوځي د اروپا دا تیارې نشي تیارو
او فکر کوي په څونه مطمئنه دي د ارینا تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په حساب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي
موږ اوس شکر کامل مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ ایران به پاتې شئ د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټرینینګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي
بلې د ارینا افغانوي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی د شلفي صاحب ډېر زیاته مننه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په نننۍ تاندې څنګه کې د یو افغان ځوان د ژوند د لوړو ژورو کیسه اورئ چې په قاچاقي یا غیر قانوني لارو یې اروپا ته پر رسیدو کې مرګ هغه د چا خبره په خپل سترګو لیدلې خو اوس دې موقف ته د رسیدو په تکل کې دی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر شي دغه ځوان څوک دی څنګه اروپا ته ورسید او هلته په نړیوالو ځان څنګه ومانه د دې اونۍ په خبرونه کې اورئ دوستانو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم
زانا د ملال یا قربانا زما مینې زما زانا خاصتا افغانستان زما مینې زما
ملګرو ګلولی په سرلې د ننګرهار دی دولس کلن دیارلس کلن به و چې نږدې نه کاله مخکې د ځینو امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره لندن ته د تلو په تکل له کوره ووت برېتانیې ته په لاره یې لوږې تندې پرځېدل پورته کېدل او ډول ډول شکنجې ولیدې د ده په وینا مرګ یې په خپلو سترګو ولید او پښیمانه به شو چې ولې یې داسې مرګونی سفر ته زړه ښه کړی دی په ځینو هیوادونو کې څو ځلې ونیول شو هم زولو بیرته را وګرځول شو خو بیا یې هم لندن ته د رسیدو هیله لزله ونه غورځېده سفر یې کابو یو کال ونیو چې برېتانیې ته ورسیږي خو داسې هم نه وه چې رسیدو سره به په ګلونو او غوړو زیړو واوړي بلکې پنځه کاله یې نور هم سرګردانی ولیده د سره مې د ټلیفون له لارې خبرې کړې ښاغلی پسرلی وایي
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و خپله د برتانیا ته چې راسي دغه څو میاشت یا څو کاله ته د یو بل چا په لاس کې څه څه هم نشي کوی تا باندې باور نه لري چې ته ولې راغلی ته دومره تکلیف ورغلی زما یې تقریبا پنځه کاله ونیول چې دوی ما رفیجي په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي که څه هم اثاره نه وه ځکه چې آینده معلومه نه یې سرنوشت معلوم نه یې چې ته به اوسي بیا هم ځان مې مصروفه کړی و او وخت مې ضایع نه کړ. ما وکولی شو چې مکتب ته لاړ شم، درس ووایم، کار به مې ورسره کوو، چې کور سره هم کومک وکړم. نو بیا زه چې په مکتب کې وم تقریبا په دوه کالو کې دننه دننه مې وکولی شو ته د جی سي سي وایي چې هغې نه بغیر سره نه شي کولی چې کالج ته لاړ شي یا پوهنتون ته ولاړ شي. نو هغه مې په دوه کالو کې وکولی شو چې اته مضمونو کې کامیاب شم او بیا په هماغه و چې زه بیا لاړم دولسم دیارلسم سم ته لاړم چې دلته ورته مونږ سکس فارم کالج وایو، هلته مې سیاست او اقتصاد فلسفه دا مضمونونه وویل.
همزولو په یوه ناشنا هیواد کې له ناشنا خلکو او چاپیریال سره تر یو څه بلدېدو څخه څه موده وروسته ګلولي پسرلي د خپلو زده کړو تر څنګ ځینې ټولنیز فعالیتونه هم پیل کړل او یو وخت داسې راورسېد چې دی د مهاجرینو د مشکلاتو د څېړلو او د هغوی د حلولو په برخه کې د برطانیې حکومت د وزیرانو په شورا کې د مشاور په حیث هم کار شي. ښاغلی پسرلی وایي چې دا زما لپاره افتخار و او دوستانو یو بل افتخار چې دی وایي هېڅکله به مې هېر نه شي هغه په لندن کې په 2012 کال کې د ترسره کیدونکو اولمپیک سیالیو د څراغ وړل و چې د 8000 کسانو ترمنځ د دغه څراغ د لیږد لپاره د انتخاب شوی و.
شفق صاحب څو شیان چې ډېر زیات افتخار ته کوم چې ما کړی دی، هغه یو دا و چې په 2012 کال کې کله چې په بطانیه کې اولمپیک کېده نو ما د اولمپیک مشل وړی و. زه تقریبا 8000 نه یو کس وم او فکر کوم لرنی افغان وم چې دا مشل مې لیږدولی و. اوس مال لپاره دې خاص ده او دا چې یو افغان یو ماجر لکه دا ماجر له حب منفي هغه لري اصل لري په موږ باندې حدود ته چې ما ته دا موقع مسایل شو دي خلک دا موقع راکړه ما کوم اجتماعي او ټولنیز کارونه مې کول هغه دوی وپېژندل هغه دوی غوښتل چې ومفتي ما هغه چې دا مشل مې ور سره یې خیر سره ستو دا مشل وان چې ورځ لخر کې خدای موقع راکړه کابل کې په میوزیم کې کېدم چې دا لري یو غټ خار دی اوس مال لپاره دی افغانستان لپاره
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
د لایټلس سکای یا بیرنا آسمان د هغه کتاب نوم دی همزولو چې ګلولي پسرلی برتانیې ته د خپل ستړي سفر په اړه لیکلی او په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې چاپ شوی دی. ښاغلی پسرلی د دغه کتاب چاپ هم خپله یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي او د یوه ایوارډ یا جایزې یادونه هم کوي چې د ده په نوم نومول شوی، یعنی د ګلولي پسرلی جایزه. او هر کال به دغه جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د ده په څیرې د ستونزو لګاللو وروسته ځان یو ښه موقف ته رسولی وي. دی وایي
د اوارډ چې ما په نوم کړی دی ته وایي لکه د ګلولي پسرلی اوارډ فور اوورکمینګ ادورسټي، مطلب د دې اوارډ دا ده چې زه په ډېرو مشکلاتو سره ډېرو تختیو سره بیا هم هغه خپل درس پرې نه خود ما خپل کار ته دوام ورکوو کامیابي مې لاسته راوړو. نو دغه اوارډ هر کال به دا اوارډ یو کس ته ورکول کیږي په مکتب کې چې د هغه د استادانو لخوا د مکتب لخوا به اغه نومینټ کیږي او معلومیږي چې هغه په ډېر سختيانو سره په ډېر مشکلات سره تیر شوی او د دې ځکه چې په نن دی بیا لاسته کاروي او هغه ته دغه اوارډ هر کال ورکول کیږي. اوس ما لپاره افتخار ده چې اول کال چې زه وختم چې هغه اوارډ خپل یو خوراکي ته چې فکر کوم د کینیا نه یا نه پیغام دي کوم افریقایي ملک نه راغلی ورته په ماشومتوب کې ډېر ځات لاسته راوړنې لري نو هغه دوی ول چې دې ته باید اوارډ ورکول شي نور هم مستحیل شي. نو مې مال لپاره ډېر عجیبه خبره چې خپل په نوم باندې اوارډ ورکوم.
روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله مې کلوي تلې پاسې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې.
ما فکر هم نه وکړی چې زه به د نړۍ په یو معتبر پوهنتون مانچستر کې سیاسي علوم لولم. دا خبره هم دوستانو ښاغلی پسرلی کوي او زیاتوي چې زه غواړم له زده کړو وروسته خپل هیواد ستون شم او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. ما ویل د تاسې په اړه په نړیوالو رسنیو کې هم ویل شوي چې غواړی د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. رښتیا د ګلولي پسرلی ځواب وو.
شفق صاحب ښه سوال هم دی خم نه دی دسته چې زما لپاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې رئیس جمهور ته مې وظیفه ضروري نه دی. زما لپاره ضروري خبره ده چې وکولای شم خپل خلکو ته وطن ته خدمت وکولای شم. موږ سیاستمداران افغانستان کې دا خبره کوي چې خدمت نه ستاسو ځای مې چې موږ د ښاغ وزارت لرو په پارلمان کې چې هغه رښتیا هم وطن دوست او ایماندار خلک چې د وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا کوم ځوانان چې موږ لرو ان شاء الله چې د قومي او ځبني د شان له لاسه خسته دا خلک موږ په سیاست کې ولرو. موږ کولای شو په برتانیا کې فراتن کې لاس پنځه لس کالو کې د پارلمان تر اسنه موږ نه غواړم دا وکړم ځکه زه وایم چې افغانستان ماته ډېر ضرورت لري. زه غواړم چې کله د دنیا نه مسترې پر سي زبا دی یو لګسي یو تاریخ پرې دمه. نو ما هم دا غواړم چې نور ځوانان هم تشویق کړم او خلک ته هم چې کله چې تاسو یو امبیشن لري تاسو چې یو سوچ او فکر لري غواړي چې ټیکنالوژي ته ځان ورسوي دا به خبر نه ده څو غواړي ډاکټر سي څو غواړي انجینر سي نو بیا ما وویل چې زه غواړم چې رئیس جمهور شم لکه چا به فکر کاوه چې براک اوباما به د امریکا رئیس جمهور شي یا ډاکټر سي غریب زمونږ رئیس جمهور شي نو دا خپل جزه هر سر راجګیږم ځان باید تشویق کوم چې زه دغه کوم درس وایم یا کوم فعالیت مخ وړاندې ولما دغه مسافرۍ ژوند مخ وړاندې ولما دا دی ولوم مقصد لپاره ولما هغه مقصد مې دا چې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکول چې هغه چې ته دی رئیس جمهور په حیثیت دی او مامور په حیثیت
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وری
کی فاصله دی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان
کاغلی پسرلی په اروپا کې د افغان او نور مهاجرو ژوند لنګدې لیدلې دی وای چې په قاچاقي سفرونو تک مرګ ته ځان ورکول دی
شفق سیف غو څوک مخکې لته د کلاس جنگل تړلم یو ترن ته پیری لاړم خدای شته ډیر زیات نه امید او ډیر زیات خپه شم چلته می اتکلن لشکره افغان ماشومان وځل څه فکر افغانان ته چې ورور مرزه د مشکلات دي ما ته هیڅ سلای سیف تخپل لاړی او اوس موږ منځ نه بدی کی دا دې بدی خبره نه زه خو اول خدای دې موږ ملک امن امن تراولي خلق دې موقع دي کار او ژوند مسیر سي چا دغه سفرو ته ځخنه کې دغه سفر خپل دي مرګ ته ځان ورکول دي دغه سفر دا اوسم خلق په سمندر کې دبیږي خلق په لارو مکیږي او افغانستان کې زیاتره خلک چې دغه د لندن نوم یا د اروپا نوم بیر خپل کیږي خو ځوایم دوی د دې څه نه کوي چې د تبراسي برتانیا ته اروپا ته مشکل ودی دي حالت اوسم ځوان نه غلی پراته دي زیاتره خلک د پیژن څنګه کال شپه کال کیږي پراته دي کار نه دکړي کور ته هم څنګه نه سویل شرم چې څوکي بیر خیمانه دي ما مشوره حلو هم دغه چې کاش کزم نه وراغلی سیده نور لا سره نه مشلې دا د قسمت خبرم دا بل دا چې دوزخ نه راتې شوم یو خپل سپور دوی دي چې سره یو خوري خپل بلار مور ما خام وګوري دین غت نعمت نشته خو شو کې مرزه چې بیرته ځنه خپل معلومات لا سره وي دا چې لا ډېری خطرناک دي چې اکبرانم حقیقت نه وي او به زه تر عمر سي خپل ته ځم چې ساسان نه دي اسنه دا خپل دې ذات وخني سي
وله وله داسيو شي وله وله داسيو شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پرده مزدور ملشی بیا پتا پات کشی بیا بماتا پات کشی ولی ونه داسیوشی ولی و
ملګرو ګلولی پسرلی وای چې داسې ډیر تکړه افغان ځوانان شته چې د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانستان په اړه د جنگ او جګړو تصویر لمنځه وړی دی خو نور هم کار کول پکار دی دی وای چې باید یو بل لپخو کانی ونه باسو بلکې یو بل ته لاسر ورکړو او دا وطن په خپل جوړ کړو
دغه یو فلسفي زلرم فلسفه زلرم چې موږ خپل وطن جوړ کړو بل څه کرا نه جوړي او زموږ د ځوانان او د نور تعلیمات ته خلک د تجربه کار خلک وطن نه راوتلي وطن پیښه دی دا باید د وطن دراو ګرځي زیاتره افغانان چې ماشاله ډېر پرمختګ کړی دی په خپل درسي او نور کارو کې دی هغه مشکلات دي کوم کې مشکل دی چې یو بل کونه نشي بعد وختانه یو بل نه تشویقو یو بل نه سپورکو یو بل کې هغه مثبت ساید نه ګورو ستایو نه
یعنی هغه په اصطلاح وایو چې دی یو بل په خونه کاني وباسو
دا خبره ده دی چې وایي چې هغه هغه وس زول ونه سم دی چې فکر کوم چې هغه ځمای افغان ورور دی په افغان خور دغه د افغانستان افتخار من کول شي چې دی آینده روښانه آینده لپاره کار وکړو افغانستان ته او افغانستان کې ان شاء الله ورځ د سيتو ورته چې موږ ته مجبور نه شو چې خپل ملک پریدو او نور ځای ته لاړ شو خو د وخت راشي نورمال کول خلک زموږ ملک راشي د کار او د درس لپاره
څلو ګولولي پسرلې وای چې ک موږ ځوانان په ګډه او صادقانه د خپل هواد لپاره کار وکړو نو یو وخت به داسې راشي چې موږ به نورو هوادونو ته نه بلکې نور به زموږ هواد ته په کارونو او د ښه ژوند په موندلو پسې راځي د خاغلی پسرلې په دې هله دې زموږ هم امین وي ملګرو په دې تما چې د دغه ارمان یو ورځ رنگ راوړي نن نه تاندې څنګه پای ته رسو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandisange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولې شئ shafaqn@rferl.org سرلوړی وسه
زبر تفاتا یا کسر شکنا سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بولدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.